څلور بجې شپې احمد شپږ هم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د یوې ډلې ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي امارات یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د الحبتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته دغه نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرمې نه درلوده. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د غونجونو ته د دوبۍ د سفر زمینه برابره کړي. د غونجونو شمیر چې دوبۍ ته په دې تحصیلي سفر روانې وي معلوم نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په ټویټر نومیده ویلي چې سش کال په دې هیواد کې 14 میلیونه کسان د روغتیایي مرستو لپاره مشخص کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه او 4 لکه د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره ورځ په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه. د پاکستان د بیرنوی خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسي سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاو کلي او په زرګونو هکتار زراعتي ځمکو ته زیان رسولی دی. دا سیلابونه هغه مهال وبهېدل چې د اګست په 6مه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشې کړي چې د دې سیند اوبو کچه ورسره لوړه شوې ده. هند دې ته چمتو شوی دی چې په تقریبا 1 ساعت کې خپل فضايي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي سیمه کې ښکته کړي. د چاندریان 3 په نوم هندي بیړۍ د نوې ډیلی په وخت نن ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته کیږي. دا هڅه 2 ورځې وروسته تر دې کیږي چې په همدي سیمه کې د روسیې یو بیړۍ نسکور شوه او دا ماموریت ناکام شو. هند نشلې 4 کاله مخکې ورته یو هڅه کړې وه چې ناکامه شوې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي یو شمېر فارغان له توپیری چلند شکایت لري.
نو دا چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او په رغه شوی په امارات کې دي، نو دا یو لامل دی. نور کوم لامل نه نه لري.
د تیرو دوونو په ترڅ کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوی.
خزینه خبريالان نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي. موږ هر ورځ د اسلامي امارات له خوا د نیول کېدو ویره لرو، یعنی په داسې حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو.
په تورخم کې موټر چلوونکي په چارواکو د فساد تور پوري کوي.
دلته چې راشي پرچو ته پرچا استاله نه درکې تا نه تختی پټیږي درنه.
خوست مو ورولو په دې ولایت کې په دې تودي هوا کې میلي هم تودي شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان ملي پوځي اکاډمي ځینې هغه فارغان چې د نوروز د کول لپاره د کابل پوځي شونیز مرکز ته معرفي شوی ادعا کوي چې لدې عمله چې 3 کاله په تیر جمهوریت حکومت کې پوځي ستاکټ کړي په دې مرکز کې د طالبانو له لوري توپیری چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمیر 344 تر سیږي زیاتوي چې په غیر رسمي وخت کې په شونیز کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او ځینې هغه فارغان چې لدې مرکز څخه د ستونزو د حل کولو په خاطر وتی وو له دریو اونیو راهیسې پوځي مرکز ته هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوزي اکاډمي ځینې فارغان چې لڅلور کلن زده کړو ورسته د کابل پوزي خوانیز مرکز ته معرفي شوی دا کوي چې په دې مرکز کې توپیری چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمیر درې سو څلور اتیا تن ترسیږي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په غیر رسمي وخت کې په خوانیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، او کله هم چې د دې ستونزې د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي اوس بیرته د طالبانو له لورې اجازه نه ورکول کیږي چې پوزي مرکز ته دننه شي. له دې ډلې د ملي پوزي اکاډمۍ یو فارغ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د توپیری چلند له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي
زموږ سره توپیری چلند کېږي او موږ له مشکلات سره مخ شوي. دا چې د دې مشکلاتو په وجه موږ د باندې راووتو تر څو خپل مشکلات حل کړو، خو اوس موږ ته بیرته د ننوتلو اجازه نه راکول کېږي. نو دغه چې دی د جمهوریت وخت خلک دي او پارغه شوي په امارات کې دي، نو دغه یو لامل دی، نور کوم لاملونه نه لري.
د ملي اکاډمۍ یو بل فارغ هم چې د کابل ښوونیز مرکز ته معرفي شوی دا کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې ډېرې هڅې کړې خو په وینا یې چای غږ نه دی اورېدلی. دی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مسلکي زده کړو په موخه د کابل تعلیمي مرکز ته معرفي شوی و. والته زموږ سره توپیری چلند کیږي، نو د زموږ ودی ستونزو ته هیڅ چا رسیدګی نه ده کړې.
که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمي د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر یک شمې په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د طالبانو د پوز په لیکو کې د جمهوریت د وخت پوزیان هم شته او له کوم توپیر پرته خپل کار کوي، او دغه شان شپږ سوه هغه فارغان هم جذب کړي دي چې په بهر کې پوځي زده کړې کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپل یو مرکه کې ویلي وو چې حکم یې ورکړی د پوځي اکاډمۍ هغه فارغان چې درې کاله زده کړې په جمهوریت او یو کال د طالبانو په واکمنۍ کې کړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي، خو اوسیت فارغان د طالبانو په پوځي لیکو کې له توپیری چلند شکایت کوي. د یادونې ده چې د ځینو ملکي ادارو کارکوونکو هم د ورته توپیری چلندونو په اړه شکایتونه کړي وو چې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د دې چلندونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ شول. که څه هم طالب چارواکو تل ادعا کړې چې په حکومت کې ټولو افغانانو ته ځای شته، خو په دوی نیوکې کېږي چې له بیا واکمنېدو وروسته یې تر ډېره هڅه کړې په ټولو ملکي پوځي او حتی مسلکي برخو کې خپل کسان وګماري او هغوی یې له دندو لرې کړې چې د کلونو تجربه او مسلکي پوهه لري خو په تېرو حکومتونو کې کار کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقص په اړه حساب و کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرې شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو د له منځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو له فعالې قمر نیازی څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت وایسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستری تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هر برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله، خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتګ په حالت کې ده متاسفانه.
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پوز په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همدارز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې چې کوم لاسته راوړنې وي دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټولم دا شي د چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلې نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کی هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کی او ته اجازه ورنه کی، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه د هر طریقې څخه افغانان خپل شخ اوچتي او غږونه رسیږي، تر نړیوال پورې غږونه رسیدلي دي. همدا شان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځان یې ویستل، هغه چې پات دي هغه ته شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراتی مړی څو ورځې بعد پیدا کیږي. داسې پیښې ډېرې کیږي، او ورته دغه سي چې هغه بندیان کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشري حقوقو فعال قمر نیازی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای پورستویو دوه ونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حکومت لوري یولس خبريالان نیول شوی چې لدې ایتالیا نه لا هم په بند کړي. دغه مرکز لوري په خبره شوی خبر پانه کې د طالبانو لخوا د ایران د تسنیم باشان ستعکاس محمد حسین ولایتین ولوتا اشاره شوی چې په کې راغلي دي هغه باید آزاد شي. د ایران د تسنیم خبري آژانس ساکاس تر روانې اونۍ د شنبه پورست د کابل له هوایي ډګره ونیول شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري د خبريالانو د نیولو پاړه د اندېخنو دوام. د خبريالانو ملاتړي بیلابیل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه ونیو کې په افغانستان کې یولس خبريالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبريالانو جدي اندېخنې راپارولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخت خبره شو ویلي چې په دې یولس خبريالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه هله هم طالبانو سره بندیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبريالانو شمیر دیارلس تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې د ایران د تسنیم اژانس د نیول شوي اکاس محمد حسین ولایتي د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری اژانس ویلی چې د دوی اکاس دروانه اونۍ د شنبې پورز د کابل له هوایي ډګر نیول شوه. په همدې حال کې د افغانستان لازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه په یو اعلامیه کې ویلي له هڅو سره سره دوی ته د خبريالانو د نیولو او زنداني کولو لامل نه دی روښانه شوی، او دغه وضعیت د خبريالانو او رسنیو ترمنځ ویره را پیدا کړې ده. د دغه بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل
وضعیت کار خبرنګاری
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې خبريالۍ او رسنیو کارونو شدید ضربه لیدلې ده، او د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي په بیساري ډول زیانمن شوی دی.
د وای د نیول شوی او خبريالانو د وضعیت پاړه جوړه اندېښنه لري. په همدې حال کې په کندهار کې د نیول شوی خبريال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي رادیو ته ویل چې د ورور د برخلیک پاړې د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکول شوی.
متاسفانه چې د هغه هیڅ کوم د نیولو دلیل علت نه کوم جرم پاړه تر اوسه مشته ویل سوی دی. زه یو ځل بیا له محصولینو غوښتنه لرم چې که دوی کوم تخطي کړی وي او دوی کوم ثبوت ور باندې ولري د خبريالانو باندې، هغه ثبوت له رسنیو سره او اړوند محکمو سره شریک چې پر دغه جرم پر اساس موږ د خبريالانو نیولې دي.
یو شمیر خبريالان وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د خبريالانو نیول هم ډیر شوي، کار کول خورا سخت دي، خو دوی وایي بیا هم خپلو دندو چې دوی خپل رسالت بولی دوام ورکوي. په په کابل کې یوې خبريالي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خزینه خبريالانه نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي موږ هر ورځ د اسلامي امارات له خوا د نیول کېدو ویره لرو یعنی په داسې یو حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو
د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو او خبريالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر تیر ورځ ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویل چې زیات شمیر نیول شوی خبريالان جنایي او شخصي قضیه لري نو موري ویل هڅه کوي چې د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د جلال آباد او تورخم ترمز موټر چلوونکي شکایت کوي چې په دې لار ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي دوی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم ډیر پیسې ورکوي چې د دوی خبره کوم قانوني حیثیت نه لري جزئیات په دې راپور کې
لسره پارکې دي او دیسونه اړه دي د پنځه سوري صبر خېلو کې دي شل لسر وځي
دا غد د سید میران بنوم دیوتن دی چې د تورخم جلال آباد پر لار موټر چلوي د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي د دوی په خبره مسول چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی غراولې سو ته نه موټر چلوونکي وایي
شلو په د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او د شپې د ورځې د پارکینګ په نامه موږ نه اخلي موږ هر ارګان ته خپل سند خپل لاس لرم چدا چدې د قماندانې اریزیم کړی دی د قماندانې د ولای د ټول امر د یوځي
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې مونږ نه لی نه پرچېست نه د شپې تاجی په نامه پرچېست سر تیر شي دیر شپې باور کې بیګا چودري کې چل په بیا ورګه
دلته چې راشي پرچو ته پرچې استاله نه درکې تا نه تختی پټیږي درنه و دا د ترانسپورت سره مربوط دی
دا ډی قراردادي قاری سلیم هم منی چی ل موټر سره د پارکینګ پیسې اخلي خدا پختنه نه جواب وی چی د کوم وصول لمخې په اډه کې ل موټر د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي
مثلا یو گاډی چې ارزه کې ودره د شپې یو چوکیداری د اغې نه خامخه 500 روپۍ داخلي چوکیداری یو ته جیدا ګرم خیمه تخلاص کړه خبرې وګنور نه زه ته ما خبره مرته وکړه
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوی چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلن به ورسره وشي
یو چا باډه په قرارداد ونیو هغه ورته ځای برابر و هغه یو په د پارکینګ روپی او دارنګ دغه د قراردادي روپی به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنو هغه به تخسته او سوچون کې اډې د امارات سره د دولت سره یو ځای شوی دی دولت د ځان سره یو ځای کوي هغه ازدحام کم شو دی ان شاء الله
خو موټر چلون کې وایي چې سمو دوړان دی د همدی ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیس هم کړو او مسولین ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللاري ولټوي خو په خبره یې چې مسول چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی
یو نړیوال مسله راخلو نن شپږمه ده چې پر ماسکاو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کیشه په داسې حال کې اوکرایني چارواکو د اوډيسي پر بندري شار د روسي د تازه بریدونو خبر ورکړی دی جزئیات له فريدي سيالڅخه
مننه دا اوکرين د کورنيو چارو وزیر نن پر خپل ایک شبکې په خاني ټوټر لیکلي دي چې د روسي په بریدونو کې په شمال ختیس کې د روسي سرحد سره سرحد نږدې پروت د رومي په نوم خرګوټي کې دی او خونزي دو کارکونکو په دغه بریدونو کې وژل شوی دی هغه زیاته کړی دا چې خونزي په بشپړ ډول باندې وژل شوی دی یو دوه تنه له هم د وجړې ولاندې پاتې دي دا په داسې حال کې ده چې اوکرين چارواکو نن ویلي د روسي بلوټالوتکو د څلورمه پر د څلورو پر لپسې ساتونو لپاره د اوډیسی پر بندري خار بریدونه کړی دي ول شو دي چې په دې بریدونه کې تاسو ته زیان رسیدلې دي او د غلو سیلوګانو هم ورخیستې دي د اوکرين په وزیدا کړی ده چې د هوایي مدافع سیستم په مرسته یې پیران کې جوړ شوې نه هغه بي پيلوټ حال وته کې وشته دي چې په سیمه کې د ولګیدو لامل شوې دي بل په لو پر اوکرين بل په لو دا چې پر اوکرين دغه تازه بریدونه شوې دي د بلګرات والی ویلي دي چې اوکرين چارواکو انفجاري مواد هیواد لبی پیلوټ الوتکو د خلکو پر غنه ګړو غرزولې دي چې درې تنه پکې وجل شوې دي. هغه د هم کړی د شدو لاسی بمونه لبی ل اوکرانی بی پیلوټ الوتکو پر روسي غرزول شوې دي. دا ایداګانی په مستقله توګه نه دي ته چې اوکرانی چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. لدې دا ساتوراندې د روسي دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. د دغه وزارت په خبره دوه اوکرانی بی پیلوټ الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا خپل کنټرول لاس ورکول وروسته په مسکو کې لوی سوداګریز ودانۍ سره ټکر کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د پاملرنې مؤسسه وای په افغانستان کې د شونځو اتیا سلنه نجونې چشمیرې شاوخوا 2 میلیونه کیشي لسته کړو پاتې دي. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 10 سلنه نجونې ان لومړنۍ زده کړو ته لاسرسی نه لري. د دغه انسټیټیوټ په وینا شخړې جګړې کډوالۍ جبري بې ځایه کېدنه طبیعي پیښه او بې وسلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لوی ننګونه ده او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې جګړې کډوالۍ جبري بې ځای کېدل طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوې چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په سلو کې اتیا نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستعقدي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 10 نورې چې شمېر 1 میلیون دی ان لومړنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسسه وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونی دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسسې په وینا د 2022 په دسمبر کې پوهنتونونو ته د انجونو د تګ بندیز له 100 څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغه ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارد زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برمال خیلی درد آور
مقتدی را درد اون کی شوی کله چې د خوانزی کلمه او رو تړلی ذهن ترازی هر ورځ را توی چې خوانزی خلاصی کی خو نه د هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کیدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو. حقیقت کې خوانزی زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي.
په همدې حال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کې دوی ژوند ورتریخ کړی دی.
مدت 2 سال دوربودن
2 کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډیر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي. دا د خواشینۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 2 ورځې تیرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تیریږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ستی راډیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا واوري چې ولې یو څوک معتاد کیږي. خوست ته مخه کوو. په خوست کې اوس مهال د تفریح او ساتیرۍ لپاره د دې ولایت لري پروتو شنو او سړو سیمو ته د خلکو او ځوانانو تګ زیات شوی دی. پخوا به د امنیتي خطرونو له کبله خلک د ښار او نږدې سیمو څو محدودو ځایونو ته د سیل او ساتیرۍ لپاره تلل. د خوست اوسیدونکو وایي که چیرته دلته د ګرځندوی کلتور ته پاملرنه زیاته شي، نو دا کار د دوی په خبره د هیواد د ملي اقتصاد په لوړولو کې ګټور تمامېدای شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا
د خوست اړوند د فارم باغ په سیمه کې د تفریح کوونکو ځوانانو یوه ډله ده چې د نورو ځوانانو په خوا کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپلو مینځو کې په ډله ایزه توګه سیمه ایزې سندرې وایي او خپلې د تفریح شېبې رنګینوي. په دې وروستیو کې چې امنیتي ګواښونه کم شوي، خلک او ځوانان د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خوست لرې شنو سړو غرییزو او ځنګلیزو سیمو ته ځي او هلته ملي او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو شیرین درمان
ته هغه سیمو ته چلته لري پراتی غرنې سیمې د لکه منګل میشت سیمې چې پوخا موږ نشوت للی او لغې نه موږ ززی میدان یادول شو چې موږ وړاند نشوت للی. صبرې ولسوالۍ کې ځینې مشهور سیمې لکه زمبر هغه ته موږ نشوت للی او تر څنګ د ځینې خلو ځینې سیمې چې خیس تپری سیمې لري موږ له ملګرو سره نشوت للی ځکه هلته نامنی و ستونزې مشکلاتو. خو په اوس وخت کې موږ په ډاډه زړه دغه ټولو ته موږ په ډېره مینه لیوالتیا د خپل ملګرو سره د څو شېبې د خوشحالتیا لپاره موږ ځو.
د خوست اوسیدونکو وایي لوی پکتیا او خوست یو مرشنی سړی غرایز او زنګلیز سیمې لري چې کپدې ځای کې تفریح کوونکو ته اسانتیاوي برابر شي نو لدی لارې به د هیواد ملي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد رحمان شاهد وایي
پکتیا غزنی دغه ولایتونه په ټوله کې هغه د سیاحتي سیمو څخه برخمن دي چې زنګلون لري سړی سیمې لري نو د سیلانیانو ورتګ اوس په ټوله کې زیات شوی دی. که چیرته دغه ته په پام وشي د حکومت له لوري نو لري نه ده چې دلته به بهرني سیلانیان راځي او دا به د افغانستان په عوایدو یو ښه تاثیر وغورځوي.
خوستي ځوانان وایي پخوا په حکومتي ادارو مؤسساتو او شخصي شرکتونو کې دوی لپاره د کار او اړیکو د پاللو فرصتونه وو، خو اوس ځینې وخت سره یو ځای کیږي او تفریحي سیمو ته ځي. خوستی ځوان منیر بهار وایي
مخکې یو دا هم چې کاری محیط ډیر وو نو ځوانانو به یو تر بل اړیکې زیاتې وې، دوی به راشه درشه ډیره لرله. اوس وخت کې هغه کاری محیط یا کاری ساحه محدوده شوې ده نو د ځوانانو لپاره یا د عموما د ټولنې د قشر لپاره هغه د ناستی یا د یو ځایوالي یا د اړیکو د پاللو اساحې هم محدودې شوې دي. نو دوی په دا ډول برنډرونو سره هڅه کوي چې هغه اړیکې یو تر بل وپالي او یو بل سره کښېني.
سره دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډېر شوی، خو د ماشومان او کورنیو د تګ کلتور نه دی دود شوی. مدني فعال صبغت الله عاطف وایي
لیوالتیا شته چې زموږ ځوانان او مشران او خپل کورنۍ ماشومان او فامیلونو کورنۍ غړو سره تفریح لپاره ځي، خو دغه برخه غومره چې باید وای نه ده چې زموږ غوښتنه دا ده چې کورنۍ هم دغه برخې ته توجه وکړي او هغو لپاره هم د تفریح زمینه مساعده شي.
خوست دا مهال د دې ولایت سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو هم خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره راځي.
محمد الله سروري د غزنی ولایت اوسیدونکی نو خوست خو ټولې سیمې ډېرې ښایسته سیمې لري لکه قلندر او ځاځي میدان او همدغسې د نورې سیمې ګربز او طرف ته ځینې سیمې دغه سیمې ته رالو د چکر دپاره. زیاتره خلک اوس د شپې له مخه ځي سیل دپاره، هلته ولاړ شي ځای ځان ته برابر کړي، کوم مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده پخوا به چې د خوست خلک په اخترونو ملي او د رخصتیو په ورځو کې تر ډېره د تڼیو عاد محمد د ګربز غلام خان او د ښار ځینو تفریحي ځایونو ته تلل، اوسمهال د خوست موساخیلو، قلندر، ځاځي میدان، باغ، صبریو او ځینو نورو سیمو ته هم ځي او هلته سیاحت او تفریح کوي.
ګل دې په زلفو باندې قطار دي، دوارا چشمان دے ما بابا گل انار دی توبا توبا.
ستاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړی دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه نیکه هیله د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم غوښه لا توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ اډوړه ناوي کې د تشراکو په ازمکه خړوبولو په پوچې دوی حکومت پر وخت اقدام ونه کړ نو دا سر سبز او شراز سیمو په دښو کندوالو بدل سي د دې سیمه خلک چې اکثره کروندګر د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتل کوي نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمه او دریاسته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لږ وخت کې تړل کېدای شي نو زموږ دا پیغام تر مسلمانانو ورسوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شپې مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د یوې ډلې شزینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپلې ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته دغه نجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. دا غونجونو شمیر چې دوبۍ ته په دې تحصیلي سفر روان وي معلوم نه دی. د افغانستان د پخوانی پاچا مرسډیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په بنندارتون کې غوره جایزه ترلاسه کړه. د پیبل بیچ کانکورس د الیګانس نندارتون نن اعلان کړ چې سش کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1900 کال د بنز کمپنی محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د پاکستان د بیرونی خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسي سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلها وکلي او په زرګونه هکتار زراعتي ځمکو ته زیان اړولای دی. د سیلابونو هغه محل و په هیدل چې د اگست په شلمه د سوتلچ د سیند اوبو کچل وړ شو. هندې ته چمتو شوی دی چې په څکم یو ساعت وروسته خپل فضائي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي سیمه کې ښکته کړي. د چاندریان درې په نوم هندي بیړۍ د نوې ډیلي په وخت د ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته کیږي. دا هڅه څو ورځې وروسته تر دې کیږي چې په همدې سیمه کې د روسیې یو بیړۍ نسکور شو او د ماموریت یې ناکام شو.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سره لدی چې طالبان له نشې موادو سره خپل مبارزه بریالي بولي خو نړیواله ټولنه یې قاچاق ته اندېښنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشئی مواد ولی معتادین د یلی یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
اغه معتادین چې یعنی اویا جګر مرس اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي هغه ته د ډیر مزر دي او اغه مرس چې یعنی د لیور سیروز دي هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشئی مواد راوړل و.
پلار می در غم کله دی ورور کرای کله دی ویر روز کرای کله یو جای کله بل جای زه فقط وازه ایم تا کی تا نه
او د پروگرام په پای کې واپس له پور ډراما لرو.
ورورا هی ورورا ته ژوندې
ژوندې خو کاش کې نه و ژوندې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشئی موادو سره مبارزه بریالی بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یو کال کې پر څه باندې 10,000 هکتار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نکرلو پریکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو له پریکړې سره سم د کیمیاوي نشه موادو تولید خورا ډیر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه موادو د تولید او له دغه هیواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 600,000 پاکستانی کلداري پیری. لنشي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نکرلو لپاره سره هم مهاله قاچاقونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډیر شوی دی.
ذخایر
استراتیژیک قاچاق برای مواد مخدر د قاچاقونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري. کو پراتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کړل شي هم د نشئی مواد او ستر قاچاقونکو کول شي د نړۍ د نشئی مواد تقاضا پوره کړي. د نشئی مواد په ځانګړي توګه د خخې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لالارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کارلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنې په دې توګه یادوي.
د نشئیتو په وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,235 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکښته پکه کړې ده. د نشئیتو او نشئیتو سره د مبارزي په اړه د قانون بیا کتنه د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشئیتو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د بیکرنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منکولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اوروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وای چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوګي سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ماته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی انا غشتنه دغه چې مشته دی شی را مقرر کینې شی دی را کی مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړی ایس خو مې نه دی را کړی ایس شی مشته نه دی را کړی.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګې ته پکتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دی هغه خو مخکم غریب او خو ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د یوګانو لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حاکم په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بده بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغه غم کې تک
مغز د مون خراب وړو کې د مونږه پوچ کړو اكونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګوا سره مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولی معتادین دي یعنی له ناروغي سره مخ کوي، د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي او که کوم معتاد تر احتیاط مخکې هم د یعنی ناروغي ولري نشئی مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدرات په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سو لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پلریش او یا هغه وسایل د غاخو برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدراتو کو او یا استنی او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې لکه بالا هغه استنی او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشي په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص تا فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بې اشتیایي، دلبدي، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي دا زودرا څنګه دا اراز غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینه او یا د جګر التهاب سبب ګرځي او هغه ته هیپاتیت مانستر او لیموتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوښتنه شي د یعنی په ناروغي اخته سوی دی؟ یعنی د دې ناروغي نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي کده جگر او یا ایپاتیت اراز الهم مریض تا ولیدل شو دکتر راجکی لابراتوار تا لابراتوار که دیده تشخیص 100% کیگی بیا اغا وقت 30% تثبیتی گی چه دا شخص مصاب با ایپاتیت بی و سی یا دی جگر یعنی امراض مصاب دا او اراز الهم آماتوگا چه لیدل کیگی دا خستگی دا اشتیها نلری دا زوف و بیالی و تب و او دراست طرف بطن درد دی یرقان دی دا تشمیتی از دیدرنکی گی او دی بلیروبین سویه جگی گی کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاتا دا اطراف سفلی مونویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زوین هم التهاب و تورم که دیشی چی ولی دلشی
که کم موتا دی تیاتر سنگ واردمخ دی یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورته سمر زیانمن دی
اگه معتادین چه یعنی او یا جگر مرض اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اگوی تا دا دیر مزر دی او اگه مرض چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اگوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دا اگه کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرض سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دایشی چید پا دوه دره کاله که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشه سره سره بیا هم یو نشهی دیینی پا ناروی اخته نیسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب جگر امراضو نشی دا خو ما ندلی دلی اوازنه لار هم داده شی دوی ترک احتیاطو که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریک دی دا دمونگ اول توصیه دوی تا هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چی اغا مواد چی دوی استفاده کی لکه استنه و سرنجونه و پالرژیش و زینی نور شایان چی ده مصاب شخص پا وینو که ملواس یا اخترشوی وی اغوی نه استفاده او نکی کوششو که چی ده خپل شخصی وسایل نه یوازی استفاده او که باز خلاص
پا مرکا که مواری دل چی تبیل اکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا زگر تا جدی زیان رسوی
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چلار شي لبه چې مور د پودر وشي پلار د پودر وشي یا مې خور د عزت د پودر وشي یا د مېړه پودر وشي
پلار په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو اندازه سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهر و کاروان اونیز خپرونه واوري
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونه سلر بي ساعته د سهار لښپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وای په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړ و خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
څه چالو سه مون واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلته اندازه ذمه ده پلار د ترزو کېږي دبل لېږله ما مواد اوسې زما مواد راته راوړه دلته نه ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې اتیا کلی کور هم سایګان هم بازه بازه به سوال کړه نه سیم غاړه به ناست و نه پېدلې وخت کې عملي سو اول اول تریاکو واوښته نه ول تریاکو په پودرو سرمنې سلو زتیرا ویل لېږله مې ایران ته لاړم کار میکاوه شرکت که اون ما شاگردان نیم دلو دلو یاو لکه وانه دست دیمای صاحب جیکس دیر کورتا نیم پیسی را بلا که ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دست دو کم بلی خاطر دلو لارسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا همان می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو کې نیم کار کړای امدا شخصي کارخانه وکړه درخت اخر کې امدا کارخانه کې مې سر تصدق نه وکړ نو رامارس کړم تاسو نیم را لګلې وکړه ول انسان سے روزگار نه مې بس کنه خواره سي دا خامخه بیچاره کې مظلومه کې سه اواره سم دوباره دلته عملی سوای نه عمل دو دین نه کاوه خالی وبدي ترخه اما شکه ما زجر خوسته هرڅه من ته ترخه خاطرې هم دا دې سدا کمپو کې فمن باندې بازه وخت دیږي کنه کورانه کې سایت پلان خو خدای دې آباد لري دوی مثلا هیڅ څوک نستا فلور نه دا هم کله دی ورور کوي کله دی وی روس کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازه یم تا کې تا نه یم یار می کور جوړ ک تل مې ایران ته دا کور بازه شان می سوي کر کرام اند می خرڅ کړس ک مو کرای ستر نیم روز نه ورسای
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجید زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسم و دخمنی کوی
دا ازادی راژیو درنو آوریدن کو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی تراوره شدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانست تاسی لپاره او پزل پوری درامه لرو تا درامه که صدا چه دا چه سلیم لخپلی کورنی سره یو گرنده موتر در بست کرایه کوی او لکابل چخ جلال آباد تروانی گی خود کابل او جلال آباد پا لاره که تری تم که گی دا چه کریم دوی ولی جلال آباد تا و نرسیدل او پا لاره که چه ور پیکس ول دا پا درامه که وارو
السلام علیکم استاد
و علیکم سلام ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راکه کنه
خصمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و دروي
بیګم اوس بادارا باز داسی او بولا لکه دا موتر چه تر جلال آباد بوری بیخی ستاوی
بس خیره سی استادا خزید روخی زم موتر تا استادا دا دالا خوخلاسا که چه ماشوما نال تا کینی طول پسی تو که نزاییو
پا دوار استرگو رازه ماشومانو
آل تا زکی نما اخوا
زای پزای شوی پا خیر
او زای پزای شو در زال خیره سر
بادارا تا دی اولادونه دی
اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده اگه واده تا روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چکوی پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خود زخپلا وام تا تا خوی ندر کام تا چه مشکل لاری و رو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپاشو نو طول بتا باشو هم دامه طول کورا نیده
یارا بادارا دیر دارن سره زا دهلس کالا کیگی چه پر دیلین موتر چلام او ده چرس و سگرتایم ور سره وهم تمی وینی چه از بالام نیم وحله
گوره استادا مطل دی وای منگای هر اوراز نماتیگی پا نشک چوک پا زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ
یارا کر اختیار در توای ما نو ترسو چه می سگرتایم نوی وحله بیخی موتر نشم چلاوله نور نستا خواخه ده غورو را
خانو چه داسه ده موتر و دارو مقصد سر ایس نزو
آخا چه ستا خواه بدیگی نبوی چکم داده سگرته با مرکم نور چوائی خوشحال شوی
بس خیر ویسی
خواه ما خوستازی خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او منی کنا ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لا چه نده سکلی کستاسی خواخه وی نو زبده اوتل که دوده وخورم دیر وگایم
کته سی نیو خړلې تاس هم وخره
سامه دا ورشه ته دې ډوډۍ وخره
ډیر وخت نه تیر عمروره زر اعظم
سړیا دا څه بل موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی دا سی نیو چې موټر چپا او یې ټکر کی
احتیام چې چرسی دی خو څه وکو اسنو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډی لري شوی بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده را سره وکړه چې سګریټای نه څښم
دا د راغلم بادارا زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره
وسړیا دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولی دوبره بیړه لري
ور او سړی مخ کې د هم زما سر خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستال خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دی وه
او سیګریټ می وه ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پرځای می دو سیګریټانو وهل موږ له سیګریټي پرته کله ژوند کولای شو
وسړی یاد ته وایي چې څومره موټر تیز چلایې
ګوستا زه دا څه کوې مخکې می درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلاوه دا څه کوې وژنې مو
ما ډارېږ نه مرې
استاد ته ولې په خبره نه پوهېږې وایي موټر په آرامه وچلاوه
آرام نه کیږي اور دا لس کاله زم داسې موټر چلاوم پرېږد چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کیږي داشنه دیدن ته زما ناوخته کیږي داشنه
وسړی دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر څه پاشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بېچاره کې مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان